دا مشال رادیو ده په پېښور کې د ماسپښین 2 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مارچ لومړۍ نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساس هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان پر سیاسي او اقتصادي حالات سربیره یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوږ سئ چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
ستړي مشهیر لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. علي امین ګنداپور د خیبر پختونخوا نوې اعلی وزیر منتخب شو. د کوز کوهستان د پټن په تور کمر سیمه کې د ګلګت نه اسلام آباد ته تلونکي د بس اوړېدو له امله څلور کسان وژل شوي او یو تن ژوبل شوی. عیني شاهدان وایي چې پرون د زیارت په ورځ اسرائیلي عسکرو په غزا ښار کې بشري مرستو ته په انتظار ولاړو فلسطینیانو باندې ډزې کړې. او اوس د مشال د خبرونو تفصیل. آزاد امیدوار او د پاکستان تحریک انصاف صوبائی صدر علی امین ګنداپور په صوبائی اسمبلی کې د نوی رایو ګټلو نه پس د خیبر پختونخوا نوی اعلی وزیر منتخب شو. په اسمبلی کې د هغه مد مقابل د اپوزیشن ګوندونو امیدوار ډاکټر عبادالله شپاړس رایې ترلاسه کړې. د دغې څوکۍ لپاره پرون د زیارت په ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند علی امین ګنداپور د خپل نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي وو. د منتخب کېدو نه پس په خپله وینا کې علی امین ګنداپور د صوبې په ولس غږ وکړو چې د درغلیو او کرپشن پر جہاد پھیل کر د پښتونخوا ولس ته دا زما پیغام دی چې د کرپشن او درغلیو پر ضد جهاد شروع کړئ. موږ تاسو سره یو. د چا څه جرأت چې تاسو نه د پیسو غوښتنه وکړي؟ د چا څه جرأت چې تاسو نه رشوت وغواړي؟ په دغه وینا کې نوی اعلی وزیر د صوبې قانون نافذونکو ادارو او انتظامیې ته د تحریک انصاف د کارکوونکو پر ضد د مقدمو ختمولو او تنګولو د لړۍ ودرېدو لپاره د یوې اونۍ مهلت ورکړو. هغه وویل چې که ثبوتونه وینو عدالتونو ته یې وړاندې کړئ، ګنې څوک هسې مه تنګوئ. نوی اعلی وزیر په خپله وینا کې د پاکستان تحریک انصاف د پخواني چیرمین عمران خان پر ضد د مقدمو او د هغه د حکومت په ختمولو کې د سازشونو ذکر سره سره د نهمې مایع د هغو واقعاتو غندنه هم وکړه چې ریاستي ادارې عمران خان او د هغه ګوند یو شمیر مشران غنی. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی یو سل دیار لس غړو د فروری په 28 تر راتلونکو 15 کلونو پورې د خپلو دوندو لوړه وکړه. پرون یې په سنی اتحاد کونسل کې شامل شوی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي بابر سلیم سواتی د سپیکر او سوریا بیبي د مرستیال سپیکر یې په حیث وټاکل. د کوز کوهستان د ژغورنې د ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه وایي چې د هغه ضلع د پټن په تور کمر سیمه کې د ګلګت نه اسلام آباد لتونکي د بس اوړېدو له امله څلور کسان وژل شوي او یو تن ژوبل شوی. د ریسکیو یو یو دوه دوه کوهستان مشر ساجد علي مشال لیري ورته ویلي چې ژوبل کس یې روغتون ته منتقل کړی. د ساجد علي له مخه په وژل شوو کې د دوو کسانو شناخت شوی او د دوو کسانو شناخت روان دی. په کوهستان، ګلګت او شمالي سیمو کې وخت پر وخت د سړکونو د خرابۍ او د موسمي حالاتو له وجې دا ډول پېښې مستکیږي. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا لکې مروت سب ډیویژن بیٹھنۍ کې نامعلومو وسلوالو د پولیو ناروغۍ ضد یو کارکوونکی وژلی. د لکې مروت بیٹھنۍ اوسیدونکي شاکر بیٹھنۍ او ټرایبل سب ډیویژن بیٹھنۍ آزاد خیل پولیس ثانه یو چارواکي محمد اسماعیل مشال لري ته وویل چې غنی الله نومي شل کلن ځوان تیر ماښام د پولیو ساسکو ډیوټۍ ته تللی و. د لادرکۍ نه پس یې مړی ترلاسه شوی چې د ابتدایي پلټنو له مخې د وژلو نه مخکې پرې تشدد شوی. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې او پلټنې پیل کړي. تر اوسه چا د دې وجنې ذمواري نه ده منلې. عیني شاهدان وایي چې پرون د زیارت په ورځ د اسرائیلي عسکرو په غزا ښار کې بشري مرستو ته په انتظار ولاړو فلسطینیانو ډزې کړي چې پکې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. بلخوا د صحت چارواکي وایي له دغې سره د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پیل راهیسې د وژل شوو تنانو شمیر له 30,000 څخه اوړېدلی دی. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې ده. بلخوا اسرائیل ویلي زیاتره خلک د خوراکي مرستې د ترلاسه کولو پر وخت د بیړې جوړېدو له وجې د پښو لاندې راغلي او عسکرو یې هغه وخت ډزې پیل کړي چې کله یې د دغې ګڼې څخه خطر احساس کړ. نور او اوسن او وروستۍ خبر د لوبو. د پاکستان سپر لیګ د شل اوریزه کرکټ په سیالیو کې سبا د خالي ورځ دوه لوبې کیږي. لومړۍ لوبه د پېښور د المی او لاهور قلندر ترمنځ او دویمه یې د اسلام آباد یونایټډ او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ کیږي. بلخوا په پرونی لوبه کې کوټا ګلیډیټرز کراچۍ کینګز ته ماتې ورکړه. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. اوس ستاسو پام راګرځو د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی کې د وزیر اعلی د انتخاب او ورپسې په قومي اسمبلی کې د سپیکر د انتخاب پر لور. دا اوس موږ سره د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی د ټلیفون پر لیکه دی. شاهنواز، تر هر څه مخکې خو تاسو ته هرکلی وایو، ورځ مو په خیر. هیله کوم چې د جمعې ورځ به مو په خیر نیمه تیره سوي، نیمه لا پاتې ده. خو په عین حال کې که لومړی زموږ سره معلومات شریک کړي چې نن د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د هغې صوبې د اعلی وزیر انتخاب وسو، په دې اړه تازه معلومات ستاسو سره څه دي؟ مهرباني وکړي.
جی ډیر مننه احمد شاه زمي، اوریدونکو ته سلام. بالکل څنګه تاسو وویل، نن د خیبر پښتونخوا صوبې د پاره چې کوم د اعلی وزیر انتخاب وشو، نو په هغې کې د آزاد دغه کاندید چې کوم لډیر اسمر خانه کامیاب شي، آسې خو آزاد ولاړو، خو دغه خپل تعلق چې کوم دی، خپل تړاوې بنیادی طور باندې د تیر اوولسو کالو راسې هغه د پاکستان تحریک انصاف سره ساتي. علی امین ګنډاپور نومېږي، نو هغه نن دغه د اعلی وزیر چې کومه څوکۍ وه په هغې باندې دی هم کاندید و. د هغې تر څنګ به د پاکستان مسلم لیگ نواز د شانګلې نه چې کوم کامیاب شوی و، ډاکټر عبادالله هم کاندید و. دغه چې کوم د سنی تحریک چې کوم دی، هغې سنی تحریک اتحاد چې کوم دی، نو هغې ورته نوي رای سره دغه چې کوم د علی امین ګنډاپور دی دغه کامیاب ګرځولی دی، او هغه بیا د دې خیبر پښتونخوا صوبې لپاره وزیر اعلی منتخب شوی. دغه په مقابل کې چې کوم بیا ډاکټر عبادالله ولاړو، نو هغه شپاړس رایه اخیستلی دي، خو هغه بیا دغه انتخابات نه دي ګټلي. نو فل وخت چې کوم دغه انتخابات وشو، په هغې کې علی امین ګنډاپور چې کوم دی په خپله خوازه د کاندید، او د هغې اتحادي چې کوم دغه تحریک دی، نو هغې ورته وټونه ورکړي دي، او په هغې کې نوي رایه دا اخیستلي. دغه اوس د خیبر پښتونخوا صوبې لپاره دوه ویشتمې اسمبلی لپاره وزیر اعلی منتخب شوی دی.
مننه شاهنواز. بل پوښتنه مې دا کول، عموماً چې کله یو وزیر اعلی منتخب سي، نو هغه بیا د اسمبلی غړو ته یا غونډې ته وینا کوي، نو د چې خپله لومړۍ وینا وکړله، مهم ټکی څه و د وینا؟
جی بالکل، دفاع ولنو ویناګانو کې خو همدغه خبره ټول نه وکړه، که څنګه چې دي تیر وختونو کې په دغه خپل انتخابي جلسو کې، یا د دین علاوه چې کوم دغه مزاحمتي ټایپ جلسې وي یا داسې، هغه کې به کولی هغه صحت کارډ او هغه بحال کړه، هغه لانی وکړه چې دغه به د اولنې روزې ورځ نه چې کوم دی بحال بشي. دغه تر څنګ به دلته تیر حکومت چې کوم هغه وخت کې چې کوم د دوی د اوس خو په دغه ګوند کې هم نه دی، محمود خان وزیر اعلی، نو په هغه وخت کې دوی لنګر خانې جوړې کړې وي دلته. مانا هغه خلک چې د کورونو نه بهر یا په بازارو کې به روزګار ډیوټي ژوند به کوي یا به مزدوري کولی، نو هغه د لنګر خانو د بحالولو خبره وکړله چې دغه به بحالېږي. دغه تر څنګ بیا هغه په دې ځای کې د پولیسو چې کوم چارواکي دي، او دلته چې کوم د پولیسو انتظامیه ده، نو هغې ته ډېر په کلکه باندې وویل چې په نهم مئی باندې چې کوم تیر کال دغه شوي و، دا دلته د پاکستان تحریک انصاف په هغه جلسه کې یا د هغې په هغه غونډو کې دلته ورانی شي، او د هغې ځینې فیارونه ځینې نه بلکې زیات شمېر افایار چې کومې پولیسو د تحریک انصاف د دغه پلویانو یا د دوی هغه پخواني وزیران یا دغه د قامي او د صوبې اسمبلی غړي چې کوم هغې باندې درج کړی وي یا عام کارکوونکي هم، نو دوی ویل چې د هغې چې کومې افایارونه داسې دي چې د هغې څه ثبوتونه د پولیسو سره نشته دي، او د ځان نیګنې لګول دي، نو هغه دې سمدستي په یوه هفته کې دننه دننه خوا کې، او که بیا داسې نه وه چې هغه نشي خوا کول یا هغې نه خوا کوي، نو بیا د هغې دې ته تیار اوسېږي چې ګنې صوبایي حکومت بعد دغه پولیس او دغه بیروکراسي یا دغه شانته نور تنان چې د دوی سره ذاتی کړی دي، ذاتیات ورسره کړی، ناغي دي به کاروایی ته تیار اوسېږي. هغه په خپل خبرو کې به دا هم وویل چې دلته به څوک هم داسې نه کوي چې د درغلي ضد باید هر سړی غږ ورته کړي، که څوک پرې رشوت غواړي یا څوک یو څنګه داسې په نور رقم باندې د درغلي کولو کوشش کوي، نو هغه بیا ټول خپل تقریر کې دغه خبره وکړه چې هیڅ یو څوک نه یریږي، او دغه کیسونه د درغلیو یا کاغه په انتخاباتي درغلی دی، یا کبه د سمالی هم او په بازي بازي ځایونه کې نور یو داس خبرې تریبینو دا غې دي رپورټونه وړاندې کوي، او دا غي په ضد دغه هم پورته کوي. او دغه نه علاوه نور داس زیات خبرې ونه کړې، خو بس ما تاسو ته وړاندې وویل چې څنګه په سیاسي جلسو کې خبرې کولې، هغه یو وار بیا داسې شوې چې تکرار شي. جی د قومي اسمبلی،
بل د قومي اسمبلی پرسته مې درس کول چې د قومي اسمبلی د پاره نن انتخاب روان دی، او تر اوسه پورې لا سپیکر نه دی منتخب شوی، نو اول خدای راته وایست چې څوک څوک ولاړ دی او عمل په څه حال کې روان دی درای چولو.
جی جی، په قومي اسمبلی کې د قومي اسمبلی د سپیکر د څوکۍ لپاره چې کوم دغه دوه کاندیدان دي، یو خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې چې کوم آیا صادق چې هغه به د اتحادي ګوندونو چې ورسره متحده قومي مومنټ هم دی، پاکستان پیپلز ګوند هم دی، تحریک استحکام چې کوم استحکام پاکستان پارٹی چې کوم د نغام ور سره ده نو دا دا غوی کینډیډیټ او اغي د خپل کینډیډیټ لپاره کوشش کوي چې هغه د قومي سیمبلی سپیکر منتخبه کی خو بل خو به چې کوم د سنی تحریک دی چې کوم کې دغه د پاکستان تحریک انصاف او تنان شامل شوی دی نو دا غوی کاندید چې کوم د نغه عامر ډوګر دی او هغه لپاره هم دغه بنن انتخابات روان دي ولې انتخابات ځکه هم ځنډیدل چې وختي قومي سیمبلی کې هلته د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دغه مخکنی غړي اوس په چاغې په دغه کې شامل شوی دی سنی تحریک کې نو هغه و داسې اعتراض کړو چې دغه کورم پوره نه دی ما کورم معنی کېنی هغه د رای وو چې کوم خلک و رای ورکوي کوم دغه کاندیدان دي نو هغه شمیر پوره دی سمله د غلون تاسو هغه ته انتظار وکړي نو بیا هغه ته انتظار په صورت کې دغه چې کوم د پولینګ عملو چې کوم د ووټینګ عملو نو هغه د ځان ښکار شوی دی البته اوس روان دی امکانات شته چې په لنډ وخت کې بیا دغه معلومه شي چې دغه انتخابات سرته ورسیږي او د هغې نه وروسته بیا د انتخاباتو پرنجه کې بیا څوک کامیابیږي خو دغه به بیا وروسته خپل اورېدونکو ته هم موږ وخت په وخت نوي معلومات ورکوو.
صحیح مننه. یعنی د سنی اتحاد کونسل لخوا امیر ډوګر ولاړ دی او د راتلونکي حکومتي اتحاد لخوا بیا د سپیکر د چوکی لپاره آیا صادق ولاړ دی چې د مسلم لیگ نن مخکښ دی. ډیر مننه شانواز ترکزی زموږ سره د تازه معلومات شریکولو شو ورځ ولري. زموږ خپل مشال رادیو څخوري په همدغه سیاسي موضوع کې پاتې کیږي. پرون بیا د خیبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د مسلم لیگ نون ګوند غړو ترمنځ پر یو بل سخت نیوکه وسی او د یو بل خلاف ناری ووهلې. پرون هلته د سپیکر او ډیپټی سپیکر د لپاره انتخاب کړي. بلخوا په سبای سملیک د زبی خلاف نو مولسوی مشر عباد الله چې د مسلم لیگ نن سره تعلق لري وای چې دا سیاسي تاوتریخوالی به تر دې حد نه وړي چې په مرکز کې خپل وزیر اعظم ته وای چې د دې صوبې له حکومت سره د مالی مرستې نه کوي. د سبای سملیک په پرونی غونډه کې د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخاب هم تر سره سو. په دا غړ نور تفصیل غلام غوث اورو چې د اسمبلی د زینو غړو په نارو پیلېږي.
دا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف کارکونان دي چې د اجلاس په دویم ورځ هم د حزبي اختلاف د غړو په ضد چغی وهي. په اسمبلی کې دا شور زوږ او تاو تریخوالی هغه وخت شروع شو چې د فروری په 28مه نیټه د مسلم لیگ نن د مشرانو په ضد د تحریک انصاف ګڼ شمیر پلویانو نارې وهلې او په دغه محل د مسلم لیگ نن د اسمبلی خزینه غړي صوبیا شاهد د توشخانی کیس کې عمران خان ته د سزا او رولو مقدمه ته په اشاره د خپلې یوې غړۍ په اوچتولو سره دوی له د جواب ورکولو هڅه وکړه. د صوبیا شاهد نمی پښتنه وکړه چې ولی هغه د تحریک انصاف ګڼ شمیر کارکونانو ته د غړی په خوځولو سره د دوی غوسه نور هم راو پاروله. نو په جواب کې هغه وویل
په اسمبلی کې ریکارډینګ موجود دی لګیاو زما د لیډرشپ پسې لګیاو د مریم بیبی پسې لګیاو میاں نواز شریف پسې لګیاو نو بیا چې زکاله کې ناستم او بیا هم دوی نه چپ کېدلا نو ما خو وی چې اوس دوی له جواب پکار دی اما صرف غړی راواغست او غړی مې دی ته خوله
دا هغه دا وی چې دا یو سیاسي مقدمه ده عمران خان یې اسی دغه کړی کنه مطلب په مختلف معاملاتو
جناب دا سیاسي مقدمه دا سی په مونږ باندې ډیر دی نه په مونږ پاغه باندې غوسه اخلو نه مونږ دا غي ذکر نه کو هغه ټول عوام او خلکو ته پته
خود پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړي وای د هغوی د سیاستوالو او کارکونانو سره د نهم مې وروسته ډیر زور زبردستي شوی ده نو ځکه د دوی کارکونان اوس د خپلې دی خوشحالۍ د منځلو لپاره د پښتونخوا اسمبلی ته دننه په ګڼ شمیر کې راغلي دي. پخوانی سپیکر او د صوبایي اسمبلی غړي مشتاق غنی تېره ورځ په اسمبلی کې د خپل ګوند ګڼ شمیر پلویانو ته په مخاطب کولو سره په دغه اړه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل
ما
ته معلومه ده چې ستاسو د خوشحالۍ سره اندازه نشته. تاسو او مونږ ډیر مصیبتونه برداشت کړل د دومره ستونزو باوجود مونږ ټول دلته را رسیدلی یو او دا یو تاریخي پیښه ده چې د یو ګوند مشر دی جیل کې وي او انتخابي نه خطرې اغیستل شوی وي او هغوی بیا هم په دومره درون اکثریت وګټي. خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حزبي اختلاف ګوندونو د شانګلې نه منتخب د صوبایي اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله د حزبي اختلاف د مشر په توګه نومولې دي. د ډاکټر عباد الله نه مې وپوښتل چې په مرکز کې ستاسو د ګوند په مشرۍ حکومت جوړېدون کې دي نو آیا د دې سیاسي تاو تریخوالی په ماحول کې به ستاسو د غوند په مشرۍ مرکزی حکومت هم د خپل غوند د مخالف صوبایي حکومت نه د انتقام اغیستلو هڅه کوي او د خیبر پښتونخوا صوبې د مالی مشکلاتو د حل کولو هڅه به نه کوي. نو په جواب کې هغه وویل،
عمران خط لیکل بل ورځ ایم ایف ته لیکل، هغه په دې نه دی چې ملک تباه کیږي بربادیږي څه کیږي، خو ما په کرسۍ کې نه منګ هغه کردار نه ادا کوو چې موږ مرکز ته خط لیکو یا مرکز ته کینو یا پرایم منسٹر زمنګ دی هغه ته کینو چې دی سوبیل څه مو ورکو، موږ ما هغه کردار ادا کوو چې دی سوبیل څه راوړو، خو شرط په کې دی چې دی سوبې د چا ریسپانسیبلټی ده. ټول عمر دای شهید سی سی آی میټینګ لم زمو چیف منسٹر باندې تا عمران خان مخه پکې ده، نو کدا چیف منسٹر ته دلتی سبا موږ چیف منسٹر وېو نو دله پکار ده چې پرایم منسٹر ته پرایم منسٹر هم وي هغه ایکسپټ کوي او موږ خپل سټرګل خپل پځې کوو.
خو بلې خواته تیر ورځ نوی منتخب شوی سپیکر بابر سلیم سواتی د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې هغه به هڅه کوي چې د حکومت او حزبي اختلاف د غړو سره په شریکه همکاري او بې له سا تاوتریخوالي د اسمبلی کاروایی وچلوي او د صوبایي ایوان او د صوبې د کلتور د روایتو خیال وساتي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ او ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلی سي. د اپ نوم او د ویب سټ نوم دا چې لیکو MASHALRADIO. پاکستان تحریک انصاف د خپل رهبر عمران خان پر لارښوونه د فبروري پر 28مه نړیوالې مالیاتي ادارې ته یو لیک لیږلې دي. په هغه لیک کې غوښتنه شوې چې پاکستان ته د پور ورکول پر مهال د ملک سیاسي حالات په نظر کې وساتي او آی ایم ایف دی په دوه اونیو کې دننه د قامی او صوبایي اسمبلیو د دیرش څوکیو پلټنې یا حساب وکړي. دا چې د اقتصادي چارو پوهان دې لیک ته په کوم نظر ګوري تفصیل یې له نیازل یاورو.
د اقتصادي چارو کارپوه او څېړونکو وایي د دې لیک بد اغیز به د پاکستان په نوي حکومت او آی ایم ایف سره د پور پروګرام په خبرو اترو هم وي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه ملک تنویر د فروری په 9مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل، د شوي ټاکنو په نتیجه کې په هیواد کې د هر چا حکومت چې جوړیږي په وړاندې یې سخت سیاسي او اقتصادي چیلنجونه دي.
اب اس کا اثر اس حد تک تو ہوگا کہ لازمی پاکستان سے ان کی شرائط ذرا سخت ہو جائیں گی. پاکستان
دیوائی ددی لیک اغیز بداوی چی آئی ایم ایف سرا د خبرو په وخت بعد حقوی شرطون نور سخت شی، ولی چی پاکستان کی نوے حکومت په سیاسی توګه مضبوط حکومت نه جوړی گی. دا عمران خان گن لخوا په مرکز او پنجاب کی او مضبوط اپوزیشن او په خیبر پختونخوا کی یہ حکومت تے بیا سیاسی استحکام هم نه لیدل کیگی او پاکستان کی چی کم حکومت جوړی گی دا بډیر کمزور حکومت وی،
بڑی کمزور حکومت ہوگی.
ملک تنویر وایی پی ٹی آئی لخوا آئی ایم ایف تا د خط استولو بد اغیز با خامخا مخې ته راځي او د دې اغیز با د پور ورکولو په پروګرام کې له سختو شرطونو سره وي. نوموړي په وینا د ملک حالات په مخ کې وړلو لپاره به پاکستان راتلونکي حکومت مجبور وي چې یو وار بیا د پور لپاره آئی ایم ایف ته لاړ شي. د پی ٹی آئی لخوا آئی ایم ایف ته دا لیک په داسې حال کې استولې شوې دی چې پاکستان نوي حکومت ته سمدستي د جاري پور پروګرام لپاره آئی ایم ایف سره خبرې کول دي. پوهان وایي نوي حکومت به د روانې میاشتې تر اخره یا د اپریل په پیل کې سباندې یو ارب ډالرو لپاره آئی ایم ایف سره خبرې کوي. بلخوا په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه خبریال وکیل رحمان بیاوی د پور پروګرام کې به آئی ایم ایف د پی ٹی آئی دی لیک ته اهمیت ورکوي.
آئی ایم ایف هم چې دغه پاکستان سره کله خبرې کوي نو هغه به خامخا د تحریک انصاف د موقف ته به چې دینو اهمیت هم ورکوي، ځکه چې تحریک انصاف مخکېنی چې کوم الیکشن او حکومت کې پارټي پاتې شوی و بیا دې وخت کې هم چې دینو په سیټونو لحاظ سره پاکستان کې د ټولو نه غټه پارټي ده، په یو صوبه کې د هغې چې دینو واضح اکثریت دی. د دومره غټ تحریک انصاف دا پارټي چې دینو آئی ایم ایف هغې نشي اګنور کولی، هر قسمه چې د حکومت نه هغه په دغه کې روان پروګرام کې هر قسمه یقین دیانی شورټی یا څه خبرې کوي هغه به تحریک انصاف هم خامخا اون بورډ لی.
وکیل رحمان وایي پاکستان تر راتلونکو دریو کالو کې شاوخوا 15 اویا ارب ډالر بهرني قرضونو په صورت کې بیرته ورکول دي او د دې لپاره به پاکستان د آئی ایم ایف سره د شپږو نه تر 8 ارب ډالرو نوې تړون هم کوي. بلخوا په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر غلام سمد د فروری په 9مه مشال لیډیو ته ویلي، پاکستان کې سیاسي استحکام نخکاری، خو د پی ٹی آئی د دې لیک مقصد اقتصادي نه بلکې سیاسي دی او پی ٹی آئی د خپل سیاسي ګټې لپاره لیک استولې دی.
چې آئی ایم ایف چې کوم دی بنیادی طور یو کریډیبلټی ته ګوري، که د کوم حکومت سیاسي ګوندونو چې یو کریډیبل حکومت وي، یو کریډیبل پولیټیکل پارټی وي، هغه د غې د پر ډیر زیات امپورټنت وي او چې کله دا کریډیبلټی نه وي نو زما په خیال بیا چې کوم دی نو مسائل چې کوم دی نو هغه موجود وي. پاکستان کې بنیادی طور دې ټیم کې چې کوم مسله ده کنه هغه زیات تر سیاسي ده په دې رنګ کې چې دی یو بل چې کوم دی نو لاندې راغوځاري. زما په خیال دا خبره خو اوس واضح ده چې هر ادارو ته پته ده چې ملک کې دې ټیم کې د دې چې کوم جنگ دی هغه د کورسای جنگ دی سیاسي جنگ دی او اکنامکس د دې پرایورټی نه ده.
که څه هم پاکستان تحریک انصاف پخپل لیک کې دا هم ویلي چې د دې لیک د لګلو مقصد هیڅ کله د ایم ایف د پور مخه نیول نه دي او نه د ایم ایف پروګرام کې خنډ کېدل غواړي. خو د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ، پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف، شاباز شریف او نور غړو بیا د پاکستان تحریک انصاف ته دغه لیک خندنه کړی ده او د پی ټی آی مشر عمران خان یې سختي نیوکه کړې دي. شاباز شریف په اسلام آباد کې د اسمبلی لړومبۍ غونډې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د تحریک انصاف لخوا ایم ایف ته لیک استول د سایفر نرستو د ملک دښمنۍ دویم لوی ثبوت دی. پی ټی آی په استولي خط کې ویلي چې د اتمې فروری په ټاکنو 50 ارب روپۍ لګښ شوې دي خو په دې ټاکنو کې په لویه کچا لاسوهنه او نتیجو کې درغلی شوې دي. پاکستان کې په اتمې فروری عام انتخابات شوې خو د تحریک انصاف په ګډون یو شمیر نور ګوندونه دې انتخاباتو کې د درغلی او لاسوهنې تورونه لګوي. خو بلخوا د ټاکنو کمیشن دا تورونه رد کړي او ویلي که څوک ثبوتونه لري نو د ټاکنو کمیشن یا عدالت تدی لڑشی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل 2 لکھ زیات سبسکرائبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د شمالي وزیرستان پر لور. د فبروري پر 10 په شمالي وزیرستان کې په ډزو کې د ملي جمهوري غورځنګ یا انډیم ژوبل سوی غړي یوسف داوړ ومر او د فبروري پر 9 د میرام شاه په درپخیلو کې خاورته سپارل سوی دی. انډیم وایي چې د ګوند مشر محسن داوړ او ملګرو یې د فبروري پر 10 د قومي اسمبلی د څوکۍ د انتخاباتو د نتیجو بدلولو پر ضد احتجاج کاوه چې امنیتي سرتیرو باندې ډزې وکړې. ګوند وایي چې په پیښه کې یې 3 غړي ووژل سول او د داوړ په ګډون 15 تنه ژوبل سول چې ورڅخه یوسف داوړ شاوخوا 3 اونۍ وروسته سا ورکړه. د درپخیلو اوسیدونکو د فبروري پر 9 یعنی پرون د داوړ ته جنازې وروسته احتجاج کړی او ملي جمهوري غورځنګ 3 ورځنۍ ویر اعلان کړی دی. په دغه اړه نور تفصیل له عمر وزیر اورو.
د ان ډی ایم په وینا 10 فروری هغه مهال د چونې مخې ته پر 2 ډزې شوې چې د ګوند مشر محسن داوړ انتخاباتو کې د مبینه ټګي په ضد احتجاج کوونکو ته وینا کوله. د دوی په وینا په موقع درې غړي ووژل شول او داوړ په ګډون 15 ژوبل شول چې ژوبل شو کې یو بلغړی یوسف داوړ هم سا ورکړه. د جنازې پس غورځنګ او درپخیلو سلویختی میرام شاه چونې ته تلونکي سړک وتړلو او وړاندې هم د غلطه بل سړک بند کړي. د درپخیلو سلویختی مشر سیف الله خان د غلطه جمع شو خلکو ته وینا کې وویل چې حکومت نه غوښتنه کړي چې ورته په ډاګه دی کړي چې دوی چا او ولې ووژل.
میژدا پښتنا زنه کړی دو چې دا میژ پلیس وویشتي کمیر مالشه وویشتي کمیر پاوج وویشتي خو میژ تا ایسا جواب یې ملاو نه ده. خو چې څه پرې ده خبره جواب نه میژ تر کړی نوی چې دا کیمه مطالبه میژ زنه کړی دي. دا احتجاج به ان شاء الله رحمان ختم کیږي نه، دا به ورس پورس یوتیږي ختم کوي نه.
د ملي جمهوری غورځنګ خیبر پښتونخوا ویان جمال دا وړوویل چې درې ورځې په ویر دي. په دې ورځو کې حکومت سره هیڅ مذاکرات نه کړي او راتلون کې سه شنبه به بیا جمع کیږي، راتلون کې پریکړه به کړي.
د میر یو بل شهید وشو یوسف خان، د درې ورځې به میش په دې سلسله شه سوق وي. د دې سوق په مدد سه هر قسم مذاکرات، هر قسم نوست پلوړه په دې درې ورځې شه میر ده هچا سره نه کی. د درې هم په ورځ به بیا احتجاج ته ملګری جمع کیږي او هغه وینا به بیا د فیصله کی چې د مستقبل لپاره عمل دسته شي.
حکومت او فوز د ملي جمهوریت غورځنګ احتجاجونو پر دوی د ډزو د پیښې په اړه لا هم رسمي بیان نه دی ورکړی، خو انتظامیه چارواکي هم دومره وایي چې احتجاج کوونکو سره خبرې روانې دي. مظاهره کوونکی وای چې تر سو وژل شو ژوبل شو ته انصاف نه وی ملو شوی او د انتخاباتو نتیجه چې د دوی په وینا بدل شوی سمې کړي یې نه وی مظاهره به روانې وی. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو مومند ته د کوزه موندو د اقرب ډاګ او دامان په شمول د نورو کلو خلک وایي چې لورسک ډیمه وتلې نهر یا ویاله شاوخوا 25 کاله پخوا ماته سوي چې لوجې د دوی سباندې 15 زره جریبه مځکه لاله پاته سوي ده. د سیمې ولس غوښتنه کوي چې دغه ویاله یا نهر دې جوړ کړل سي. دا وخت د مومندو ځینو ځوانانو په دغه نهر کې لوی پایپ لګولی او خپله سباندې 100 جریبه مځکه یې د کروندې جوګه کړې ده. مر خبريال شنواز ترګزی له ځینو کروندګرو سره خبرې کړي او دا ریپورت یې را لېږلې دي.
د اقرب ډاګ یا کغون خلکو په خپل مرسته د میچنۍ د نیر نه خپل کروندو ته اوبه ایستلې. دغه نیر چې په 1955 کال کې د ورسک بند نه د لیفټ کینال په نوم جوړ شو، 30 کیلومتر پورې به په مشرقي اړخ دامان او اقرب ډاګ سیمو ته ورسېدې. 25 کال وړاندې دغه نیر چې د جی په نوم سیمه کې د باراني خور د پاسه تیر شوی مات شوی او بیا نه دی جوړ. د دغه مات نهر د وجې د اقرب ډاګ د خلکو په خبره شاوخوا 15 زره جریبه ځمکه شاړه پاتې شوی. نیاز علي خان د اقرب ډاګ اوسیدونکو دی. مشال ریډیو ته وویل
من اقرب ډاګ الکانو په خپل جیب په پیسو په خرچو باندې 5 لک روپۍ باندې او ته پیپ لګولې لري او په دې باندې وبره پوری ستري. نو سنا سره زمکه هوتی وبکیږي خو هغه وب ډیری په لټوري خپلته پریوزي او زمکه ډیری دي خوشالي پرتی دي.
د ورسک بن وتل د غنیر باندې د ری ماډلینګ معنا ارتوالي او د جوړوالي کار هم روان دي. خو دغه کارونه هم د اقرب ډاګ او دامان زمکو ته فائدہ نه ورکوي ځکه منظوري تر د نیمای فاصله پورې شوی. د اقرب ډاګ او د دامان اوسیدونکي برانخیل قبیله وای دوی باران ته خپل کروندې کوي. احمد خان هم یو کروندګر دی. مشال ریډیو ته وویل د دوی زمکه هر رقم فصل کوي خو چې باران وي.
زمونږ د زمکه ډیره خسته زمکه دي. سبزی تم برابر دي، پیر، ټماټر، مرچکی او غنم هم کوي. خود اوبو دو نشوانی للاسا لکا از منگا دازمه که پاس ساو دی دو بو کامی ادی.
در دغا سیمو دا پارا در نوی جوری دون که مهمن دیم نهم یو نهر جوری گی خو پا دغا نهر کارون لا والار دی. در یک اوان یو بلو سیدون که گلو سین وای دو چه دری جربا غنم پا آویز مکا کرلی خوشار از مکی بی کرواندی پاتی ریزه که بارانون پا وقت و نشو او در نهر اوبای للمو تا نرسی گی.
دین اغه اړه چې کوم دې په خوا پسند پنس 1965 کې چې کوم اخرب ډاګ ته دغه نه روخته نو هغه د سوسیلاب یا دغه د وژن هغه پول چې کوم نه ښکار شوی وغه کم لخته چي دي. خو دې سره کو ګوري په اخرب ډاګ تحصیل چې کوم پندلې حصہ ده په دا شهید رواله د سید اخرب ډاګ پور راغلی ده چې کده ورسک لب بین کانال نه په دغه باندې کارو شي نو په زرګونو جیره بزمه کباره دغه نه هم خړو بشي که دا نیمان لنګ په سیټ وګ باندې وکړي شي.
نو بخورو د محکمې او چارواکي چې وی وایي د دې میډیا سره د خبرو اجازه خو نه لري. خو د بیا زیاته کړه چې د جای د خور د پاسه مات شوی نهر د ری ماډلینګ په منصوبه کې شامل نه دی. دوی دوی خپل مشرانو ته د دغه نهر د جوړونې هغه درخواستونه چې کروندګرو دوی ته ورکړي وړاندې کړي هم دي خو لا هم ورته پیسې نه دي منظور شوي. دغه چارواکي بیا زیاته کړه چې د نهر د ارتوالي او جوړوالي سره به اوبه هم زیاتې شي او بیا هغه ځمکه چې وړاندې للمې وي ممکنه ده هغه هم ورسره د کروندې جوګه شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
دا ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
زمژغ لمشال رادیو څخه اوري. په خیبر پښتونخوا کې د ماسپښین 2:30 بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور تاسو پام را ګرځوم. د خیبر پښتونخوا اسمبلی زیاتره غړو علی امین ګنڈاپور د اعلی وزیر په توګه منتخب کړی دی. نن په اسمبلی کې د اعلی وزیر څوکۍ لپاره انتخاب وسو چې پکې ګنڈاپور نیوي او د مسلم لیگ نن نوماند عباد الله شپاړ سره یې ترلاسه کړی. علی امین ګنڈاپور د پاکستان تحریک انصاف له مخکښ سیاستوالانو یو دی او اوس مهال د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر دی. د کوز کوهستان د ژغورنې د ادارې چارواک ویلي چې د هغې ضلع د پټن په تور کمر سیمه کې له ګلګیت څخه اسلام آباد ته تلونکي بس اوښتی چې له امله څلور کسان وژل شوي او یو کس ژوبل شوی دی. د پولیس او ځای خلکو په وینا د خیبر پښتونخوا د لکی مروتو په سب ډیویژن بیټنه کې نامعلومه وسلوالو د پولیو ناروغي ضد یو کارکوونکي وژلی دی. د لکی مروتو بیټنی اوسیدونکي شاکر بیټنی او ټرایبل سب ډیویژن بیټنی آزاد خیل پولیس تھانه یو چارواکي محمد اسماعیل مشال راډیو ته وویل چې غنی الله نومي شل کلن ځوان تیر ماښام د پولیو د څاسکو د ډیوټي لپاره تللی و. لا درکې پاسې مړی ترلاسه شوی چې د ابتدایي پلټنو له مخې له وژلو مخکې ورباندې تشدد هم شوی دی. د پاکستان د وزیر اعظم د انتخاب لپاره به در روان اتوار یا یک شنبه په ورځ رایه چول کیږي. قومي اسمبلی پر خپل ایکس پاڼه پرون د وزیر اعظم د انتخاب طریقه کار ور کړی دی چې لمخې د وزیر اعظم د عہدې لپاره نوماندان کولای شي چې سبا مپشنه پوري د خپل نامه کاغذونه جمع کړي. عینی شاهدان وایي چې پرون اسرائیلي عسکرو په غزه ښار کې بشري مرسته په انتظار ولاړو فلسطینیان باندې ډزې کړې چې په کې تر سل زیات کسان وژلي دي. بل خوا د حماس تر ادارې لاندې د سیاسي چارواکي وایي چې له دغه وژنو سره د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر تر 10,000 اوښتی دی. تاندې هیلی پر لور ګرځوم. دا خبرونه د میرمنو په اړه هر اونۍ ستاسو لپاره د مشال رادیو خبریاله فرخنده اسد جوړوي. نو راځي چې ورته غوښسو.
تاندې هیلی د پښتنو خزل لپاره د مشال رادیو اونۍ ځا خبرونه تاندې هیلی د هری جمعې او اتوار په ورځ ل مشال ریډیو اوریدونکو دا تاندی هلی پروگرام دی او زه فرخنده اسد پکې ستاسو هرکلی کوم. د دې اونۍ په پروگرام کې د غیرت یا پت په نوم پر وژنو او د دې خلاف پر قوانینو تاسو ته معلومات درکو. سلامونه اوریدونکو. په خیبر پښتونخوا کې د پت په نوم وژنې وخت په وخت مخې ته راځي. همداسې په یوه وروستۍ پیښه کې په کوهستان ضلع کې دوه تنه د پت یا غیرت په نوم وژل شوي دي. دغه وژنو ته ناموسي وژنې هم وایي. د کوهستان د پالس سیمې د پولیس تھانې د رپورټ له مخې د 13 فبروري میاشتې په 1 یو هلک او یوه جنۍ په ډزو وژل شوي دي. د دغه پیښې مقدمه د پولیسو په مدیت کې درج شوې او پکې 3 تنه تورن ګرځول شوي دي. په کوهستان کې د دغه پیښو په اړه یو ځایي خبریال عرفان خان مشال ریډیو ته وایي
کوهستان چې کوم ده دا یو بیکوډ ایریا ده او د خیبر پښتونخوا د ټولو نه پسمنده علاقه ده. چونکی چې دلته کې دا یو رواج دی او دلته کې دا یو غیرت نوم چې کوم وجه نه کېږي دا دلته کې د ډېر وخت نه دا یو رواج روان دی. چېرکه فرض کا یو الک او یو جینۍ چې داسې غیرت په نوم مني هغه یو بس وجوده شي نو دا به د خلل نو یو بل ده پېغور یا یو بل داسې یو دغه ورکوږي چې لکه د دې د ماشوم یا د دې د مطلب مسکې د کوم ریلیشن او غیر قانوني مطلب نجایز ته کوم تعلق و نو په دې بنیاد باندې چې کوم دی دا په کال 2012 کې هم دا یو شو په پالس کې هغه مشهور قصه وه دستباغي اندازه وي نو هغه یو واقعیت هم شوي او بیا مز کې پکې پرون ناپلو زیرا شوي واقعیت شوي دي.
کوهستان د خیبر پښتونخوا یو لری پرته او غریزه سیمه ده. هلته په 2012 کال کې هم په ټولنیزو رسنیو د یوې ویډیو د خبرېدو وروسته 15 جنکۍ د غیرت په نوم وژل شوې وې. په هغه ویډیو کې ښکاري چې جنکۍ پړکې وهي او خپله خوشحالي کوي. وروسته د تیر 2023 کال په نومبر کې هم د کوهستان یو جنۍ په دې تور وژل شوه چې په ټولنیزو رسنیو یې عکسونه خپاره شول. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو کارکونکي د یوې غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن مشره سایما منیر مشال ریډیو ته وایي تر څو چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره پر قوانینو عمل نوي شوی او په داسې پیښو کې ککړو کسانو ته سزاګانې نوي ورکړی شوي د ناموسي وژنو مخنیوی کول یوه مشکله کار دی.
نو زه خدا ګورم چې د دې ډېر یو کلوز لینک دی دا چې کله کوهستان کې هغه د ښځو وجلو واقع شوی وه او عدالت پرې اکشن اخیستی خو به هغې نه پس عدالت یې چې دا داسې نه دي شوي او دا دي نو دغسې دا ځینې عدالت فیصلې چې دي هغه ځان نه دا داسې سیزونه پروموټ کوي او دلته هم دغه چل دی. بله خبره دا ده چې د غیرت په نامه چې چېرته وجل کېږي ډېر کم داسې چې هغې ته سزاګانې ملاوېږي. او دریمه خبره دا ده چې دا دلته خو ښکاری خو باقي زیګونو کې د غیرت په نامه قتل چې د هغې شکل تاسو ته خودکشي په صورت ښکاري او د دې مخنیوی کېدای شي چې کله د غیرت په نامه قتل چې دی د هغې قانون کې څه تبدیلي وشي هغه قانون مضبوط شي او ریاست پکې په خپله فریق شي نو بیا دا دې کې دا تبدیلي راتلی شي او د دې مخنیوی کېدای شي.
بلخوا د روان کال د فبروري په لومړۍ اونۍ کې په سوات کې یو جنۍ د غیرت په نوم وجل شوې. پولیس وایي چې دغه جنۍ پلار او ترونو وجلې او بیا یې خخه کړې ده. په سوات کې د ناموسي وجنو یا د غیرت په نوم د وجنو په اړه د اویکننګ غیر سرکاري ادارې مشر عرفان حسین بابک مشال ریډیو ته وایي
زیاتر کیسز چې دي نو هغه د ښځې خاوند ترمنځ د طلاق یا د خولي کیسونه دي یا د بچو د نن نفقې یا د بچو خرچه چې ورته ویل شي د دې کیسونه انتهایی زیات دي او دا غي مین وجه هم دا ده چې کله د څه قسمه ودونه وشي په بچپن کې یا د سینو پاغې کې زموږ سره د ښځې خاوند ترمنځ کم ذهني هماهنګي چې ده کم د کورونو ذمواري چې ده کم بوج چې ده په موږ باندې نو هغه دوه ترمنځ نه او دا غي د لاسه بیا دوه په مینځ کې ورو کشیدګي سی واقعي هغه یو تشدد طرف ته خبره لاړه شي او پاغې کې په زنانه باندې عموما تور باندې اتر تور باندې زنانه باندې تشدد کیږي نو داسې قسم واقعات چې دي دا سیوا شوی دي.
او عرفان حسین صاحب کدا راته وایي کنه چې دا رپورټ کیږي دا ناموسي وجنې زیاتې کنه دا زیاتې شوی دي د دې ته څنګه ګوري؟
د دې اوس یو دوه وجوهات دي. تاسو چې آیا کیسره سیوا شوي دي یا دویم وجه دا کېدای شي چې لکه دا د دې رپورټینګ سټارټ شوی دی چونکه نن سبا سوشل میډیا ډیره عام شوې ده او هر ځای ته موبایل رسیدلی دی او سوشل میډیا ته د هر چا اکسس دی نو په داسې قسمه کیسونو کې نن سبا معمولي واقع وشي نو هغه هم په سوشل میډیا باندې رپورټ کیږي او د سوشل میډیا په ترو خلک چې دي هغې نه خبریږي.
په پاکستان کې د 2000 کال د قانون لمخې د غیرت یا پت په نوم وژنو کې پولیس مدعی وي. د دې کې د قانون دفعه 302 نه علاوه 311 هم لګي چې تر مخې د تورن کس ضمانت نشي کېدی. د سوات پولیسو یو مشر ډی ایس پی حبیب الله په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
کوم سره په انر کلن کې مولوی شي نو هغه ته عدالت په اون کړل کې ردی و بل ضمانت نه وکړي راځي نامه شي مینو دل په ضمانت نه وکړي عدالت په اون کړل سیکشن 311 سیاریز پی پی سی چې کوم ده نو هغه عدالت په اون کړل چې د انر کلن په صورت کې او بیا ملزم نه ضمانت نه وکړي کیږي نو په دغه صورت کې دا موږ ادا کوو چې را پولیس پرې کې مودې نه او 311 یې ځاګړي او سره په عدالت ته دا خلکو ته موږ هغه لارې بندو چې دي خپل کې راځي نامه کوي او دا کوم انساني جان چې دا شوې تلې نه
او ریدونکو دا مشال ریډیو د مونږ پکې د ناموسي وژنو پر پیښو او د دې پر قوانینو تاسو ته معلومات درکو.
دا مشال ریډیو
اوریدونکو په سوات کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي یوې غیر سرکاري ادارې د یو اکنیک مشر عرفان حسین بابک په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
او دا چې دنو د تیر درې څلور کال نه په دې واقعاتو کې هر کال اضافه کیږي په دې کې او په دې کې زیاتره لکه بیا بیا د غیرت په نوم باندې قتلونه وي او بل داسې د خودکشانې د جنکو خصوصا په دې کې بیا پیغلې جنکۍ کم چې لکه د 12-13 سال نه والی او د 20-21 سال پورې د دوی عمرونه دي نو دوی خودکشانې هم په ډېر تیزۍ سره په دې کې اضافه شوې ده.
اوریدونکو په سواد کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې دی اویکننګ د شمیرو تر مخه د تیر 2023 کال د سپتمبر میاشت پورې په سواد کې په ناموسي وژنو او زرینو روپیو کې 21 خزي وژل شوې دي. دغه ادارې د ثبت کړل شوو شمیرو له مخې ځینو خزو د کورنۍ او شخړو له وجې ځان وژنه هم کړې ده. د خیبر پختونخوا د ډیر سره تعلق لرونکو د خزو د حقونو یو فعاله شاد بیگم په ډیړه مشال ریډیو ته وای
خو ساده چې وسه لګ میډیا ام اټنشن ورکې پلس نو څه سوشل میډیا دا ور دي مخکې به خلکو خځې مړې کړې په کور دننه به خخې کړې او په خاندان کې به خبرې پټې شوې کنه ټي وي ته او اخبار ته به خبره ډېره کم اتله و چې کله د فیسبوک دا ور راغله دي نو دا خبرې لکه چې ته یو ځګه بل ځګه خبر شي زمي ناشنا خلک یې ولګي ته ناشنا نمونه باندې کنه زما په خیال باندې دا شروع شوې ده چې دا سيزونه به هر تر وتل شروع شوې دي په دې باندې خبرې شروع شوې دي نور دا نه ده چې لکه دا مخکې نه کېدل نو دا ده چې لکه د دې شرح نه د دې شرح اقا شان او ورسره دا چې اوس دا هایلایټ کېدل شروع شوې دي تقریبا ډیسکشن شروع شوې ده او په دې کې به تاسو یو خبر دا مو کومه چې شرحه کوم تر په تر ټولو کوم نو شرحه سی واښوي ام دا مطلب صحه ده پوری یو سیس بل دی دا سیس کوم سکول مطلب وو کیږي ام او په میډیا کیمرا زی په فیسبوک په سوشل میډیا ام راځي او بیا هم کیږي څوک نه ریږي چې نه خلک ورانه خبر شي ځکه چې دغه خلک نشته چې هغه خلکو د سزاګانی ورکړې شي دي
او شاد بیگم کدارت وی چې په دې اړه قوانین جوړ شوی کنه دا سمره عملی کیږي
بلکه هغه ته کوم دین دا چوټ ملاو شوی دی چې الته کې لوکل کور دننه یا په جرګه کې هغه کینی او هغه خبره وکي نو څو د جرګې خبره چیلنج کړي ته وسه پوری چا فیصله چیلنج کړي پالا خان نه چې کوم نرچا د خاندان مسله چا پالا خان باندې چې کوم دی چیلنج کړي چې دا تاسو نشئ کولای دا تاسو د اختیار چا در کړی دی نه
او شاد بیگم دا د کوهستان روسته پی خو شو دا شان په سواد کې ادم دا سه پی خزيات ریپورت کیږي د ناموسي وجنو دا مسله سومره په پارلمان کې راپورته کیږي زمونږ قومي اسمبلی شو سنټ شو صوبایي اسمبلیان شو پر دې باندې حکومتونه سومره خبرې کوي یا قانون سازي ته د دې سومره پام دی تیرو حکومتونو ته کوم ګورو
سلام خدا دا چې مونږ کله هم د خځې مسله راشي د خځې خبر راشي نو مونږ ډېر کم چې کم دی د حکومت چې کوم خلک دی هغه صوبایي دی قومي دی او به خاص کر زموږ چې کوم زنانه خويندې دي چې کوم ایم پی ای دی ایم ان ای دی ایون سنټران دی دا هغه د طرف نه شي لکه چې ټوس لکه یو بل ډېر په زور چې کوم دی د دې څه سپورټ یا د دې څه خبره یا چې څه نه دی راغلی کنه تاسو په خپل وګورئ پاکستان په تاریخ کې ها دا دي چې یو سټېټمنټ ورکول یا یو خبره کول په یو ورځ باندې په یو کیس باندې یو وختي خبره کول هغه مې به چې د څه اخو دي خوایي چې څوک وي خدا دې یو قسم ته یو خبره ریګولر فالو کول او به هغه چې کوم دی هغه خلکو له دا سپورټ ورکول چې هغه تانی چلال شي هغه عدالت کلا شي هغه وکیل ځان لونی شي او دا غوی د تحفظ چې کوم مسلې دی هغه مطلب دوی هغه کې هغه د سپورټ ورکي او به د جنو پوتا دې خځو ته انصاف ملاو شي او سبب څوک به تر مثال ورکول شي کنه چې پلان کیږي چې د څه زور زیاته ونو پلان کیږي چې خځه واس چت کو نو الته کې هغه ته مطلب دا سپورټ ملاو شوی وکنه تاسو ګورئ زموږ چې کله چې مسلې راشي اکثر خلک وي ان جی او لچر د ان جی او لچرته دي کنه خو که خبره کوو او کنه کوو نو د سینو زموږ کردار هم دونه نه ان جی او د کردار هم دونه خنه دي چې دا ویم چې او موږ هم څنګه د غټه توره والی ده کنه موږ هم لکه چې کامیابی دي خو زموږ د خلکو ناکامي هم ډیره زیات دي خو که به زه وګورم اختیار ته وګورم او ریسورسز ته وګورم نو چې کوم پولیټیکل فیګرز دي دی خو په سمونو کې براه راست ناشتي وسایل ټیم اکسس ته اداري هم د دې انډر کار کوي بیا د دې سره اتھارټي هم دا نو بیا دا چې لکه دغه خلک هم ځان شاته غني یا ځان کمزور غني او دوی چې دې بر وخت صرف یو پولیټیکل لار نه بلکې ټوس شکل باندې د دې आवाज نه چوتې یوه دې مسلو حل لپاره خبر نه کوي نو بیا موږ ته خوځو ویم چې ګناه نشته ځکه چې موږ خو چا خبر مطلب د وسایلو پسې ام منډو وو بیا د خپل تحفظ غم هم راغستی او آیا چې په وومن رائټس باندې خبره کو یا په وومن رائټس وایلیشن خبره کو نو ام خلک نه پریدي کنه خلک هم نه خوخي چې جو ولا د خبرې
دا د مشال ریډیو تاندې هلي پروګرام دی
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
او اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د خوځو د حقونو لپاره کارکونکي شاهده شاوای اکثره وخت کورنی تاوتریخوالی له وجې هم داسې پیښې مخې ته راځي چې پکې د خوځو وژنې رپورټ کیږي. شاهده شاه زیاتوي داسې پیښو ته زیاتره وخت خودکشي نوم هم ورکول کیږي.
دا ځکه چې دا کیسز د وخت نه او خو مخکې بچا رپورټ کول نه مخکې سوشل میډیا نه وا او چې سوشل میډیا راغه نو اوم لکه رو رو په خلکو ټایم اغوشتو دومره اکټیو نو اوس سوشل میډیا اکټیو شو نو مخکې به خلکو تش په اخبار باندې او ټی وی باندې هغه نه به پیدل. اوس چې دی اوس ته هر انسان په لاس کې فون هم راغلی دی کیمرا هم راغلی دا ویډیو هم جوړلی شي تصویران هم د کوکولی شي او زر په خپل دغه مانې ورکي نه خپل اکاؤنټس ما مانې نو اوس داسې کیسز نه پیدل آسان شو نو ځکه اوس زر زر او ډیرو واقعاتو پته چلی او بیا په نور خلک شور راوالی هغه شور د وجه سره حکومت مانه دباو راشي نو هغه په اکشن وابوالی هغه د وجه سره خلک وی چې دا څه چل دی مخ مخ کې خو به دونه واقعیات نو اوس دومره ډیر شو نو اوس ډیر نشو اوس دې د رپورټینګ هغه ټرند زیات شو دا اوس نارمل شو اوس هر انسان کې دا پوهه راغه هغه کې اویرنس راغو هغه کې دا کریج راغو چې یره دا کشي چې دې مدا ټیک نه نه دی او دې معنی اواز چتول پکار دی چې دا ظلم ختم شي او دې انسان ته انصاف دغه شي. هر انسان اوس لګیا دی خپل وس کوي که سم تعلیم میافته دی او که نه دی هغه ته د فون استعمالولو چل اوس ورزي. نن سبا د کور هغه نوکر چې وي نو هغه سره به اوم سمارټ فون به وي هغه کې به د هغه خپله فیسبوک آی ډي به وي یا ټک ټاک آی ډي به وي چې هغې دپاره هغه ته د انګریزي یا د اردو یا د څه زبان عجب نشته دی خو تصویر وستل دي او اچول دي او نور خلک کې کې بیا پک کی نو دا ځکه دومره زیات شو لکه رپورټینګ یې زیات شو.
او شاید اشا کومګ ګوروس خو قوانین هم جوړ شول وخت بدل شو او بیا دا خبره کنه چې زیاتره د غیرت پروم وجنی چې دی د خوخي د واده په وجه هم کیږي نو د وخت بدلی دو سره زمون ټولنه آیا د مسله کې سمره بدل شوې د تاسو سره ګوري
کتا سلوان دی یاد کی خپل وړکوالی سم زمانہ کتا سو پاکستان کې وی یا چرتم وی نو زمون ته یا چې داسې واقعیت به او شایي ابیوز بم او ډومېسټک وایلنس from o honor killing babu from o the property mane o par dukanon ke wado wado khabar mane jhagde mar ko na kul da har sab o خو صرف یو سو خلک به ورنه خبر شو چې کوم په کلوز وو خو خبرم هغه رپورټینګ تراشي چې مخکې به خبره به اخبار او ټی وی ته نتلا چې کله اخبار او ټی وی چراغو نو هغه کې به ډېر امپورټنټ نیوز چلل چې کوم به ډېر زیات مشهور شو. اوس په هر کور کې سمارټ فون دی ورکې کیمرا دا ورکې تصویران ویډیو آڈیو دا هر ایجوکیټډ دی که ان ایجوکیټډ دی هر انسان دې چل زده کړی دی او ښه شی نم ریکارډ کوي بد شی نم ریکارډ کوي لکه دې کې بد شی نم بیا راغلی دی پرایویسی ریچنګ هم دې کې راغلی دی دې کې هر څه راغلی دی خو د ګډ تھنګ از چې هغه ظلمونه اوس زیات راوتل چې کوم پټو مخکې بس صرف دا فرق دی چې دا مخکې پټو اوس راوتل نور خلک هم اخته دي معاشره هم هغه ده که ویسټ دی که ایسټ دی دا ډومېسټک وایلنس په ویسټ کې او په ایسټ کې وو خو ویسټ کې به مخکې رپورټ کېدل ایسټ کې به نه کېدل اوس په ایسټ کې رپورټینګ زیات شو.
او شاید شاید قوانین څومره عملي کېږي که هغه د غیرت په نوم د وژنو خلاف دی یا د کورنی تشدد یا دا شان د نورو مسلو د مخریبي لپاره قوانین جوړ شوي داشته دا څومره عملي کېږي زموږ په ټولنه کې
قانون کې دا کمی دی چې یو خو سزا سخت سخت نه ده، لکه سپوز که 7 years قید دی نو هغې کې دی شپې ورځې کاونټ کوي، نو هغه 3.5 شي چې کوم لږ دی. بل دا که دی چې د قانون رکھوالی چی دی custodians of laws پولیس دی، هغه لایرز دی، هغه دا ټول چې کوم دی دی کې اوم ډېرې کمیانی دی چې دی انفلوئنس کې راشي یا چې څنګه خو دی لاز سترونګ نه دی، لکه لاز اول خو لږ حلقه دی او بیا د هغې حفاظت چې څوک کوي هغه خلک اوم سترونګ نه دی، ای کې اوم ډېر زیات کمزوریانی دی.
د پاکستان قومي اسمبلی په 2000 کال کې د ناموس په نامه د وژنو مخنیوي لپاره په قوانینو کې بدلون وکړل. په قانون کې ور اضافه شوه چې ریاست به په ناموسي وژنو کې فریق جوړیږي. د دې مقصد د مدعیانو ترمنځ له عدالت بهر د جوړجاړي یا روغې مخنیوي کول دي.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت کې نو ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هزبند سره پرته ده. انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اوریدونکو د دې اونۍ په تاندهلی پروګرام کې مو په خیبر پختونخوا کې د ناموسي وژنو پر وروستۍ پیښو او د دې پر قوانینو تاسو ته معلومات درکول. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
سر زما خبری پاتے میں لگ کے نا کے نا مخلون ہو جانا نستا زمین ترد چپ ٹبلون وہ چترے سندرے جوڑے دلے مسکڑے